دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ازادي رادیو ته ستړي مشه. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو سات خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. ولایتونو ته به ورزو، نړیوال مسایل هم لرو. دوهمه نیمایي مو د نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړي کړي. خو پیل خبرونه کوو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په پروان کې پر بهرنیو ځواکونو ځانوژونکی برید شوی دی. په زابل کې 15 وسلوال وژل شوي. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. په پروان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان نن سهار ځانوژونکی برید شوی دی. د پروان د ولی ویاندی واحدې شاهکر ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 6 بجې د پروان ولایت د مرکز په مربوطاتو کې شوی دی. د شاهکر په خبره په دې انتحاري برید کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پروان د ولی ویاندی دا هم ویل چې بهرنیو ځواکونو د سیمه کله بنده کړې او امنیتي ځواکونه یې سیمې ته نه دي پرېښي، نو ځکه د هغوی د مرګ ژوبلې جزئیات نشته. اخو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه انتحاري برید د دوی لخوا سوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې تېره شپه د زابل د میزانې ولسوالۍ د وایس محمود خان کیمپ په سیمه کې وسلوالو د ملي اردو له ځواکونو سره جګړه کړې چې له کبله 15 وسلوال وژل شوي.
د میزان ولسوالۍ اړوند د ویس محمد خان کیمپ په سیمه کې د ملي اردو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو 9 نفرو ته مرجوب لواوختله. په یاده جګړه کې د وسلوالو طالبانو 15 نفر ووژل شو، 3 نفر ټپیان شو، یو شمېر درنې او سپک وسلې هم د منځ لاړې.
وسلوالو د زابل د جګړې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجی منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه ناوخته د پکتیا د لجی منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. تبسم وایي چې دغه ولسوالۍ ته له مرکز ګردیز او ورڅیرمه ولسوالۍ څمکنیو څخه کومکي ځواکونه وررسېدلي. د مخالفانو حملې په شا تمبولي او د ګردیز پټان لوی لار چې د مخالفانو لخوا بند شوی و د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی ده. د تبسم په خبره د افغان پوځینو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نشته کې ملکیان نه دي ژوبل شوي او یوازې وسلوالو بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت کې مخالفه ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادي نن سهار خبرلانو ته ویل چې د خانابات ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې دغه شپږ کسیزه ډله چې مشري قمندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول شوې ده. ښاغلي مرادي زیاته کړه چې نیول شوو کسانو د خلکو څخه په زور عشر او زکات ټولول، خو اوس به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د کندوز چارواکو ویلي چې پرون مازدیګر هم امنیتي ځواکونو د خانآباد په چارتوت سیمه کې د نقیب الله فدایي په نوم یو تن چې په غلا تورن و نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یک کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ ملي ټیم آلراونډر ګلبدین نایب په یوه تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې په دې اړه وایي
نو زمونږ میچونه را روان آرلین سره دي. غصب څنګه چې تاسو ته معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزي دي ورسره. کوم پرپریشن سره مونږ روان ده نو ماشاءالله ډېر ښه ده. ان شاء الله مونږ به میچونه لپاره پوره آماده یو ان شاء الله او کوشش به کوو چې خېلو به تر سره کوو. او تاسو نه هیله کوم خپل هیوادوالو نه خپلو مینهوالو نه دعاګانو کې میاساتي.
افغانستان وروستی وار سږ کال د مارچ پر 23 له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. په بنګلاديش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوې اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلاديش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي ویلي چې د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان شول چې پولیسو پر مظاهره چانو رابړي مرمۍ وویشتلې. کړي. پولیسو ویلي چې پر مظاهره چانو یې ربړي مرمۍ یا هم اوښکې بهونکي ګاز نه دي کارولي. په وروستیو میاشتو کې د ملکي کارکوونکو د ګمارنې په چارو کې د تبعیضي چلند له کبله په بنګلادیش کې پراخې مظاهرې سوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل له یوې حادثې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانی اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او په لسګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې و سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی دی، خو وروسته یوې مرموزي یا غیډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بیا اساسه بلاله ده. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ورسته په بلوی نا کې ویل چې دا زما د وژنې لپاره یو حمله و. دوی نن کوشش وکړ چې ما ووجني. دوی ویل چې یو الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجر سو. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سی و مسکو ته ورسول. د فلایټ ویر ویب سایټ راپور ورکړی چې هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د مسکو پر یو هوایي ډګر کې نسته.
له سالم محمد سالی نه مود د سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی دا او نور توده مسائل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې پکې پاته 50 سلنه خاوره کې د افغان حکومت واکمنتیا خودل شوې ده.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار دارد.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شو جمهوریت ریاست ویله طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف هسته حکومت افغانستان است، مدیریت صلح طرح صلح از حکومت افغانستان است.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان پام دی هړه د ولسی جرګي لغړی قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکرات کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، صلح علی شورا او د مونږه حکومت زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
په روانه خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل چا پرسپانو ته هم کتنه کوو. دویم نیمایي د نور بس تهونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. لمو سره پاتې شي. درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري او د هم د سر موضوع د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره کې د واک پاړه د سیګار راپور ردوي. خدامنی چې په روسي او دریو میاشتو کې د خکیلو خو تلفات لوړ شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، انډونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته په هیواد کې تهدیدات لوړ شوې چې ورسره یو اندازه تلفات هم لوړ شوې دي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د دې سبب شوی چې افغان حکومت یو سلنه نور خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره په سټډیو کې په ډېر نور حال راکوي. زدران سه مهرباني.
بله کرام صاحب، روسي جزئیات دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو خاورونه او اکثر ولسوالۍ د افغان حکومت په لاس کې دي چې د فیصدۍ لمخې له 50% څخه ډېر ازمکه راځي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست د سیګار د روسي راپور په خبرګون کې ازادي راډیو تول سره لدې چې د غواخونو کچل وړ شوی خو امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې پر د پرمختګ په حال کې دي.
شکستاندار زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی دشمن، تخریب موازی دشمن نمایانگر ای هست که ما پیروزی های بسیار زیادی را به دست آوردیم و جغرافی های ما وسعت پیدا کرده. ما میخواییم که برای سیگار بگوییم که باید اما محاسبات به شکل آفاقی نه به شکل واقعی شرح شده که نیروهای دفاعی افغانستان و فرزندان مردم افغانستان پیروزی های بسیار خوبی در افغانستان دارند.
دا په داس حال کې د چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي د مخالفینو ډېر خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واکمنتیا یې تر 50.5 سلنه خاورې محدوده پاتې شي. دفاع وزارت بیا د دغې فیصدۍ له رد سره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تایید دوی. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنشوی د وارسا، بروکسل، کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان له کامیاب غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو د سیمې استخباراتو خپل فعالیتونه ډیر کړي دي. نوموړی وایي دا کار د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو تلفات هم یو فیصد لوړ شي خو مخالفینو هم درانه تلفات لیدلې دي. بلخوا د فوځي چارو کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار د چې پر ځای په ستونزو خبرې اترې وشي. له ډلې عتیق الله امر خیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي. ځکه نو کله وایي چې 50 ته د خاورې ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې د ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده. امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی. دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د تلفاتو ډېرېدل ځواکونو ته نه پاملرنه او ناسم مدیریت ښیي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
زمون غاګل ازادي راډیو ناوړی جمهوریت ریاست وی له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دیاله پریکړه نشي کولای. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایکن کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت لاستازو پرته دوام کوي دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. نور حال په دې اړه حدیث پردیس را کوي دا موضوع تعقیب کړي دا همدا اوس را سره د کابل په سټډیو کې پردیس صاحب ستړی مشي مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر رایان کراکر د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې وایي د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي. جمهوری ریاست وایي چې بهرنیان د افغان سولې په اړه تصمیم نشي نیولی. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه نن ازادي رادیو ته ویل
هر نو مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت سول و طرح سول از حکومت افغانستان است. به هیچ وجه هیچ کشوری به نمایندگی از افغانستان نمیتوانه مذاکره کنه یا تصمیم بگیره. اقدامی که صورت میگیره اونا صرفا نقش تسهیل کننده و حمایتی رو داره.
خغل مرتضوی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو دوام او په داسې حال کې چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه لري د مسله د افغان حکومت مشروعیت کموي. خغلی کراکر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوه مهم اړخونه چې د خبره طالبان او افغان حکومت دی باید د سولې په خبرو کې هم دوی ښکیل شي او دوی به یوازې په دې برخه کې د تسهیل کوونکو او رول ولوبوي. په ورته وخت کې له دې سره مهاله طالبانو هم تیره شپه رسنیو ته په یوې اعلامې کې استول اعلامې کې ویلي دي چې دوی هم د سیاسي لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د دوی په خبره اشغال ته پای ورکړي. اما د دغه اعلامې کې هم داراز ویل شوي دي چې طالبان له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او ګټور هم و، اما په دې رابطه باندې دوی دا خبره رد کړې چې هیڅ ډول تصمیم نه دی نیول شوی او پټه پرېکړه هم نه ده شوې. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې امریکایان او طالبان به په لومړۍ مرحله کې د مذاکراتو چې د خبره په قطر کې په دې رابطه باندې خبري شوې دي او دواړو لورو تایید کړي هم دي، دوی به هڅه کوي چې په پیل کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه په خپلو کې سره تصمیم په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي. لاغي وروسته کې دی چې د مذاکراتو په نورو پړاوونو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغان ولس په دغه خبرو کې شریک شي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلويش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلويش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا وروسته د مذاکرات عامیږي، بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت پکښې کې وي او ملت به مداخله پکښې
د دې لپاره هڅه نه کوي چې البته د طالبانو استدلال د خبره دا دی چې جنگ هم په پیل کې امریکایانو شروع کړی او باید د جنگ د ختمېدو په رابطه باندې په پیل کې د امریکا له متحدو ایالتونو سره توافق ته ورسیږي او له هغې وروسته به په دغو خبرو کې افغان حکومت هم راګړوي او تر هغو چې دغه مسلې باندې توافق ته نه وي رسیدلي د ښاغلي اکبر او هغه په خبره په دې رابطه باندې
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې جمهوري ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ولسي جرګې او شمیر غړي هم وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پردیس د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطندو سره مرکه کړې ده.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده د طالبان باندې مونږ غږ دا ده چې کینی اوسنۍ حکومت د سولې اراده لري. یوه بیلګه یې د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه هم بین الافغاني سوله وشوه، هغه ده هېڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې. او دو باندې هم غږ ده چې اوسني نظام سره مونږ سره کښېني، صلح را سره وکړي، مذاکرات وکړي او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردیو په لاس دی نه ورکوي.
ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي، تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي، نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټي فیصله د هغوی په لاس کې دي، زه فلحال ردوم.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسالي وړاندې کوي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د چابهار بندر له لارې افغانستان ته واردات ډېر خو صادرات کم دي. د دغې خونه ویان سیمودین سرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د تولیداتو کموالی، وچکالي او د بازار موندنې نشتوالی د دې لامل شوی چې د صادراتو کچه ښکته او د وارداتو پورته ولاړه شي. ښاغلی پسرلی وایي افغانستان په ټوله کې وارداتي هیواد دی چې زیاتره خوراکي او غیر خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردوي. د وای په دې وروستیو کې هڅه شوې سو د صادراتو وارداتو په برخه کې انډول رامنځته شي، خو په خبره دغه چاره به ډیر وخت اړتیا ولري. د افغانستان حکومت د چابهار بندر لري له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ وړي چې له منځنۍ اسیا سره هم په سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو کې ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې د ممیزو د ساتنې او پروسس اته سلوېخت خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه خونې د کابل ولایت په اتو هغه ولسوالیو کې چې هلته د انګورو باغونه او حاصلات زیات دي جوړ شوي. د نوموړي په خبره په دغه عصري خونو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 40 میلیونه یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او پاتې نورې د باغ لرونکو لخوا ورکړل شوي دي. د ده په خبره د یادو خونو په جوړېدو سره به په سټنډرډ برابر ممیز بازار ته وړاندې شي او د انګورو د ضایعاتو مخه به هم ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ پلی ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو مظاهره روانه دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو خارونو کې اعتراضونه تراوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مشي، دغه اعتراضونه چې کوم په اړه راپورونه ورکول کېږي، د ایران په کومو خارونو کې شوي دي او اصلا مظاهره چیانو هدف څه دی، څه غواړي؟
مننه اکرام صاحب. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې مظاهرو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې د اعتراضونو پر مهال د لومړي ځل لپاره د یوه کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یوه مدرسه د حملې راپورونه خپاره شول. مظاهره چیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویو تصاویرو کې لیدل کېږي چې په تهران، کراج، شیراز، مشهد، اصفهان او قم ښارونو کې اعتراض کوونکي وټونو تراوتلي دي. اکرام صاحب، د شنبې په ورځ فارس نیوز خبری اژانس راپور ورکړ چې د جمعې په ماخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومتری کې کراج ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو موټر څخه چې د تیرېدو په حال کې و په ډزو وژل شوی دی. او د راپورونو له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو هم 40 کسان بندیان کړي دي. له همدې ښار څخه په یو بله ویډیو کې چې د ازادۍ رادیو فردا څنګه تاسوول شوی لیدل کېږي چې پولیس او مظاهره چیان په خپلو کې نښتي کوي. اکرام صاحب، ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یو مدرسه هم حمله وکړه. اکرام صاحب،
تکل صاحب، تاسو ویل چې دغه مظاهره چیان د ښو شرایطو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. دوی په ایران کې دغه کوم ناوړه اقتصادي شرایط چې اوس راغلي دي، خامخا تقریبا علت به د امریکا بندیزونه وي که څنګه؟
دقیقا همدغسې ده. په اکثرو ښارونو کې مظاهره چیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، یعنی بیې لوړې شوي دي، د پیسو ارزښت رالوېدلی، او دوی د دې په وړاندې د اعتراض لپاره ښارونو ته راوتلي وو. خو وروسته د دوی همدې اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. د ایران خلک د متحدو ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پارېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له دې چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ، پر ایران یې د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمېدو وروسته په دې هیواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه دي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شوی چې غواړي د اګست په 8 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیزونه نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه نافذ شي. اکرام صاحب، دا د امریکا د هغو پلانونو یوه برخه ده چې را روان دي او کېدای شي چې له دې وروسته په ایران کې اقتصادي وضعیت نور هم ناوړه شي او ښایي چې د خلکو د نورو پراخو اعتراضونو باعث هم شي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بیرته راګرځو افغانستان ته. په اوروزګان کې اوزل بیا د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې اوزل بیا جګړو زور اخیستې، وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار څنډو ته نږدې شوي دي. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه پرته له مقاومت هغه ګټلې سیمه بیرته طالبانو ته خوشي کړي، کوم چې افغان ځواکونو له تیرو 2.5 کلونو تر درنې جګړې او قرباني وروسته ترې طالبان وستړي. حال په دې اړه د لسیمه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په راپور کې
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ جګړه زپلی خلک وای په دغه ولایت کې وزل بیا طالبانو له دولت څخه په تیرو 4-5 ورځو کې ټولې هغه سیمه نیولې کوم چې افغان پوځیانو په تیرو 2.5 کلونو کې تر درنې جګړې او قرباني وروسته ترې طالبان استلی و. دی وای وسلوالو طالبان اوس یو زل بیا د ترنکوټ شار 200 متره ته ځانونه رسولي، خو دولت ورته لاس تر ځنه ناس دی.
هم وضعیت خو بیخی بیا امن سوی دی، بیخی خراب سوی دی، بیخی ډیر بیخی چې مثلا منځکې نیولې و، یا مثلا د ولسوالۍ لار خلاص سوی و، هغه بیرته نن ورځ په دا دوه درو ورځو کې بیرته مثلا طالبان بیرته راغلي. هغه منځکوت
شهر ته خو نه دی چې راشینجه سوی دی، چې 200 متر ولایت ورجنجي دي 200 متر په کټ یو رود دی دغه رود په مابین کې دی نور هیڅ شي نشته
د کریملا او زبیولا کور د ترنکوټ شهر په 200 متر کې د چلمګر په سیمه کې دی د چوس خپل کډی په زرنجانو کې رابر کړی ازادي راډیو ته ویل چې چیرې شپه په سیمه کې پولیسو پراته لمقاومت پوسټه طالبانو ته خوشی کړي یاد خلک زیاتوي چې چیرې شپه د کلی ټول خلکو د جګړې لويری خپل سیمه خوشی کړي او شهر ته تللی
مروزور کړه راوړو دا کړه صدا جنگوس خلک په عذاب دي دا میرو دي دم کیس نو خدای جنگوس په عذاب ټکان دي رښتانه روره د موږ ماشمام شکم لکیش
ټنګان را ل ټنګان نور ټنګان را وسل مشکړي بار کښ پم په بازار کې وکړ وس مزرنجان وان کړی دي خپل کډو واغنه مشان عباس ویره به خډيره ویره لروز از مر فسروي کې دا عسكر ناسي وتا کونه ورزول خزي جوړي چاله تاغه وتا کونه واغه پروند پټاو کړ سموريان ده مر شخصي خلګي جنگ کو د نور سره عسكر سره ټنګان سره جګړه ټنګان اسغلي نک
دغه جګړه زفلي دا کوي چې افغان امنيتي ځواکونه په دغه ولایت کې پراته لمقاومت وسلوالو طالبانو ته امنيتي پوسټي خوشي کوي او په خبره چې دوی له طالبانو سره د پرجی تر شا لاس لري د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ دغه جګړه زپلې چې لتیرو دونیم کلو نریڅ د ور پلمبو کې سوځل کېدل او ل خپل سیمو بي ځای و او وس تازه خپل سیمو تراغلي و او لښ څه د ژوند په خوند پوسی و بیر تل خپل سیمو بارسو دی وس دولت خواست کوي چې سیمه یې بیر ته امنیت کړي او طالبان دې ترې وباسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
درنو دوستانو زمون غاګله ازادي رادیو ناوري اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تاجمل تورمان کتنه کړي په ګډه هورو
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو لیکنی او سل لیکنی چاپ کړي دي وی ساخ په لوکه ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسته لومړی توپ څه شه ده په سر مقاله کې راغلي زموږ ځنی خاغلی شفاف انتخابات ته هواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لار کړي ځنی نور 16 د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا غني او ځنی نور بیا فساد او درغلي د هواد د ټولو ستونزو مور کړي د سر مقاله لیکونکو په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړی توپونه دي لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي خو د ورسپانې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي په ولس کې د ملي والی د روحي راژوندۍ کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خودی او غرور پالل مسیر خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي ورسپانه لیکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا پرسمي ډول د کاندیدانو روسته لیست نه دی اعلان کړي خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خبره کړي چې نوموړی کمیسیون د ځینو کسانو نمونه له لیست نه وستلی دي د غشان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړي دي د سرمقاله لیکونکو په باور په خبرو شوې نمونه کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او داسې ښکاری چې لومړنی ګامونه سیاسي اخیستل شوی دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي خو د ورسپانې په حواله دوی باید له هر ډول قومي ژبنیو سمتي او سیاسي تړاوونو لري دا کار وکړي او پرې نګ دي چې سیاست او سیاسي لوبي پر انتخاباتو سیوري وغوړوي انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري په سر مقاله کې راغلي چې تازه د اومت په نومې پاکستاني ورسپانې په ډېړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې پر اتلونکو میاشتو کې په ترکیه قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبري وکړي خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبري کوي افغانستان باید پکې موجود او خبري هم د افغانانو په مشرۍ تر سره شي ځکه چې سرمقاله لیکونکو په باور که حالت داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډوخیستلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نشي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده.
ترنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور تاوده مسایل زموږ